درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمې ورځې لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایي ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل و دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی دی چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودنۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي وو چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي. خو د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د رپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو کډوال وایي که مجبور شوی نه وایي خپل ټاټوبه نه پرېږده.
کله چې موږ راتلو دغه د کډوالۍ ژوند هم پیل کوون، زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ته او هر چا ته ډېر ګران ته، خپل هېواد مې خوب ډېر خفه وم.
یو افغان سندرغاړی له دوو اونیو راهیسې لا درکه شوې ده. ایران او اسرائیلو نن هم پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. او په اروپا کې افغان سندرغاړو د کنسرتونو په اړه هم ریپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې راځي چې په تیرو څلورو کلونو کې په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په ګډون د مختلفو دلایلو له کبله اړ شوي دي چې خپل هیواد پرېږدي. یو شمیر دغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې پناه اخیستې ده تل په دې هیوادونو کې د پولیسو د ځورونې او سختو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی دی. نور تفصیل د ما د همکارۍ په رپورټ کې.
مننه. موږ له ځینو کډوالو سره په ایران او پاکستان کې خبرې وکړې. مثلا له پاکستانه یو د تیر جمهوري نظام یو پخواني پوځي چې د امنیتي مشکلاتو له وجې نه له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده، وی ویل چې هلته له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د پولیسو لخوا وخت نه وخت ځورول کیږي. دوی وایي چې د ځوان دغو سختیو او د کډوالۍ ننګونو زخت زیات نه هلی کړی دی او بیرته افغانستان ته ګرځیدلای نه سي ځکه چې آلته لګواخونو سره مخ دي. خو له دې ډلې په ایران کې ځینې کسان ځینې افغان کډوال د نورو ستونزو سربیره د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو نه هم خوندي نه دي. دوی په دې اړه وایي چې حیران دي چې له غزه بل چیرې ولاړ سي. مثلا د مرزیه په نوم یوه پخوانۍ افغان مدني فعاله چې دی هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وایي چې د ټولو افغانانو خصوصا کډوالو هغوی چې د امنیتي ګواښونو له امله دې ته مجبور شوي چې ایران ته لاړ سي او په دې پوهېږي چې بله لاره نه لري چې خپل هېواد ته ستانه سي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دغه راز یادونه باید وکړم چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او هر ورځ له دې هېوادونو زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته سندونکو چار وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له پیل راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې نه له 5,200,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. البته دغه ډیری ستانه شوي کسان د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، خو ځینې افغانان چې هغوی په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي، دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نه هم د کار زمینه ورته برابره ده چې دوی وکولای شي په هغه کار باندې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي او نه هم دوی سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو په بیلابیلو البته نړیوالو ادارو او سازمانونو په بیلابیلو هیوادونو کې په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې وروستیو کې لاتیا زیاتو مدني ټولنو او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو خوځښتونو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اعتراضونه کړي او نړیوالو غوښتي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي. د غبنسټونو د جون په شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې زرګونه کډوال اوس د زده کړو، روغتیایي پاملرنې، د کار خوندیتوب، د سرپناه او تر ټولو لومړنیو بشري حقونو ته لاسرسي بې برخې دي. د غراز د غبنسټونو په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت خصوصا د مختلفو نړیوالو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده. ساکل د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا له کډوالو سره د پیوستون شعار باندې اعلان شوی او یاد سازمان ویلي چې اړینه ده له الفاظو هاخوا حرکت وسي او دغه کسانو لپاره معنا لرونکي اقدامات ترسره سي چې دوی تېښتې ته اړ شوي دي. خو دغه راز د کډوالو د چارو ځینې پوهان وایي چې کوربه هیوادونه مکلف دي چې پناه غوښتونکو لپاره د حقونو یوه مجموعه جوړه کړي او د دوی بنسټیز حقونه خصوصا انساني کرامات او بل تر ټولو مهم حق دا ده چې دوی بیرته په زوره خپل هیواد ته هلته چې دوی له ګواښونو سره مخ شوي هلته بیرته ستانه نسی. د یادونې ده چې ګڼ افغانان له څو لسیزو راهیسې خصوصا د طالبانو له حکومته وروسته د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان امنیتي ګواښونو، ستونزو، اقتصادي او بیکاریو له امله ګاونډیو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
مننه درنو اوریدونکو، د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت مو په ریپورت کې د هغو مشکلاتو او ستونزو واوریدل چې په میلیونو افغان کډوال له هیواد بهر ورڅخه غالي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. کشمیر خان زرملوال تقریبا 15 کاله کېږي چې پاکستان کې اوسي. د مرکه په پایل کې مې له هغو پوښتل چې په کډوالۍ کې یا په مهاجرت کې څه تر لاسه کړی او څه له لاسه ورکړي. هغه په جواب کې داس راته وویل:
موږ خو چې دا په نیمه سو ناوې کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان باندې بدبختانه يرغل وکړ، نو له غیر ورځې نه راته دی خو موږ راغلي یو کډوال او تر نن ورځې پورې د کډوالۍ شپې ورځې دلته په پاکستان کې تیروو. نو ما تخپل باندې کله چې موږ راتلو دغه د کډوالۍ ژوندم پیل کاونه زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هیواد هر چا ته ډېر محبوب ده او هر چا ته ډېر ګران ده. خپل هیواد مې پرې خوب ډېر خفه وم. نه او بل څه و چې که راغلی نه وای نو هم مشکل و.
زرملوال صاحب، یعنی تقریبا 45 کاله پخوا چې کله خپل ټاټوبی نه راواوښتي په وخت کې هلک وی عمر به زیات نه و، الته دې څل لاسه ورکل، الته دې خپل کورو پټیان پټی دیو د کاکا د ترزمن دیو پاکستان د څلار راغلي څه دې تر لاسه کړل، نه ژوند څومره بدل سو؟
نو ژوند خو یو کوم زه څه تر لاسه ورکړ، هغه دې موږ خپل تاسو به یو، هغه دې موږ خپل کورو یو کوم هغه لاسه ورک، ځکه چې بیا هغه نه وروسته شو شورویانو چې کله جګړه پیل کړه بیا به ځکه هېڅ چاته نه کتل، نه به یې تور کوت، نه به یې سپین کوت، نه به یې شپه کت، نه به یې ورځ کت. کوم وخت پسې دغه لانجې بمباري وي، دغه هوایي بریدونه به وو، دغه به یې کولو. نو په دې کښې چې موږ کورونه ټول وران شو، ویجاړ شو، نو موږ ډېر خفه وو په دې باندې. او دلته چې راغلو ته وایې چې مثلا سم ترلاسه کړه، په کډوالۍ کښې موږ دا ترلاسه کړو چې یو خو لکه څرنګه چې اسلام ویلي دي چې هجرت فرض دی، ځکه هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله باندې کړی وو. نو زموږ هجرت هم بالکل د هغه سره برابر وو. خوشبختانه هجرت هم را وکړه. داسې نه وو چې موږ خپل هېواد ترک نه کړ. موږ ولاړو د پخواني شوروي او د هغه د لسکور شو په ضد باندې موږ مقاومت پیل کړ. الحمدلله دا کامیاب هم شو.
حاجي صاحب زرملوال صاحب، اوس تاسو پاکستان کښې اوسئ،
بالکل
هلته ماشومان دنیا ته راغلي دي، لسګونه کاله کېږي هلته اوسئ، خو بیا مو هم زړه له افغانستان سره تړلی دی. یعنې ځان د پاکستان هم نه بولئ ځکه چې اسناد نه لرئ، او هلته هم افغانستان سره هم زړه تړل سوی دی، خو هلته هم ډېر تغیرات راغلي. فکر نه کوئ چې دا ژوند طبیعي عادي نه دی، سخت ژوند دی؟
ډېر سخت ژوند دی. یو خو دلته لکه تا وویل چې مثلا تاسو اسناد هم لرئ، لیکن د اسناد دلته چې وو په دغه هېواد کښې ما څه ډېر اسانه سره ترلاسه کولی شوئ، ځکه دومره شناخته وو، هغه مې لارو دومره بلد وم. خو ما نه غوښته چې داسې کار وکړم، ځکه دا د خپل هېواد سره یو قسم یعنې خیانت یې بولي، یعنې داسې خوښ مې نه کړ. خو دلته داسې ده چې موږ ماشومان چې دي د تقریبا دا درېیم نسل ده چې دلته لویېږي. د موږ ماشومان کښې زما خپل ماشومان دي او زه یم، دا یوه ورځ هم په دې هېواد کښې موږ خوشحاله نه یو چې تېرې کړو. خو دلته له بده مرغه هلته په افغانستان کښې د افغان کډوالو ته باید نړیوال احتیاطي تدابیر ونیسي. مثلا داسې کډوال دي چې د هغو کورونه وران شوي، ځایونه وران شوي دي،
مننه
له لاسه ورکړي دي.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو افغان کډوالو ته پیغام څه دی؟ که پاکستان کښې دی یا ایران کښې دی یا نورو لرې نږدې هېوادونو کښې،
نو زما دا پیغام دی ورته چې هر څومره زر کېدی چې باید خپل هېواد افغانستان ته ولاړ شو. زما په شمول ټول یعنې څومره چې په ایران کښې دي، که په افغانستان کښې دي یا په نوره نړۍ کښې دي، نو خپل وطن چې ده، خپل وطن ته باید دوی ولاړ شي او بې له ژونده، ځکه هلته خو اوس هغه جنګونه او چاپي او بمباري هغه له منځه تللې دي. مثلا
امنیت
بالکل سل تله شوی بالکل. خو یو مشکل داسې دغه هغه مشکل دا ده چې له بده مرغه اکثره داسې مشکلات ستونزې دي چې دغه کډوال که چېرته په شروع کښې ولاړ شي، نو دوی به له خپل وطن سره بلد خو به یې مینه ایسته ور سره. خو دلته داسې دي اوس یې داسې امکانات دوی ته نشته. باید دا ورته ماهیه شي او د افغان کډوالو سره دوی ملل متحد چې دا قوام متحد دی، د یونیسیار اداره ده یا آی او ایم ده، څومره ادارې چې دي دا باید د کډوالو سره ډېر کومک وکړي. او دلته پاکستان چې کوم کارتونه دوی جوړ کړي دي، باید دغه باندې رقم چې کوم ورکوي دا ورته زیات شي. او هلته چې دوی ته ښارګوټي جوړ شي، د دوی د تعلیم بندوبست وشي، د اوبو د هر څه، ځکه بیا به هېڅ مشکل نه وي. سلطان محمد انشاءالله خپل
وطن
بالکل موږ ته ډېر ګران دی، خپل هېواد موږ ته ډېر ګران دی.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په پاکستان کې میشت افغان کډوال کشمیر خان زرملوال سره د ازادي رادیو مرکه واورېده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغان سندرغاړې زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې لا درکه ده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بېلابېلو امنیتي ادارو او بنسټونو ته له مراجعې او پلټنو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د زلالې اړوند هیڅ ډول معلومات ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل خر اوسیدونکو زلالي هاشمي کورنۍ ادا کوي چې نوموړي له تیرو شپاړه سورزو راهیسې نادره کڅوي او دوی پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي د جون په شلمه د زلالي په ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شته چې تلاش شم نه لرم تقریبا د سیروس به این مونده بود
نن شپاړه سورزو شوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دیوی خاله لور سره یې ولاړه. له هغه وخته چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړسمه ورځې ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه دا ده چې د هغې د آدرس، مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادره کسوی ده. سید محسن وای چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادره کسوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي. د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نو وخت یې د خسرګنې د کورنۍ له خوا لستونزو سره مخ شوی خو اوس مهاله له زلالې سره خوشاله ژوند درلود. د سید محسن د ایدال مخې د زلالې مور او پلار له یو بل جلا شوی او مور یې په پاکستان او پلار یې په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلالې هاشمي له مور او پلار سره په خبرو نه توانېدو. د زلالې د میړه په خبره په دې وروستیو کې جرمني ته د تګ کیس پروسه شوی او ټاکل شوی و چې دوی لنډ ورځو کې له افغانستانه ووځي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنونکي بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیشه اندېښمنونکي ده چې یوه هنرمند افغان ښځه داسې ورکیږي هیڅ څوک نه پوهیږي چې چیرې تللې او څه بلا ورباندې راغلې ده. دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان ښځو سره ده خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو ښایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي. موږ د
زلالي له کورنۍ
سره ملاتړ کوو.
د حمله رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په موندلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ. د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بی ثباتی او په منځنۍ ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي. په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅه کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی. احمد شیبر نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بې ساری برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی، په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل له نوي ډرون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي اوږدمهاله او د پام وړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی. د اسرائیل له دې بي پیلوټ الوتکې چې له ترکیې سره یو ځای جوړه کړې ده آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی و. د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېرې خوږې نه دي. د 1990 میلادي وروستیو کې په آذربایجان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ کاسلارچ وایي چې الهام علیف باید له اسرائیل سره خپلې اړیکې ټینګ وساتي ځکه چې له اسرائیله وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجانه تیل پلوري. په روسیه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبی قفقاز کارپو زایور شریف هم وای چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیل د بریدونو ملاتړ نه کوي. آذربایجان خپل دریځ روښانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی. الهام علیف تر اوسه دې پیښې په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایرانی سیال عباس راغچی سره خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولې دي چې له ایرانی استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایرانی اټومي ساينس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزادې اروپا آزادي راډیو په دیاړه پښتنې وکړې د آزادي راډیو برېښنالیکونو ته ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکې چن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعگان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پاموړ سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډیر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیز کې د تبریز شهر چې د اسرائیل لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګي یورو آسیا مرکز کې د جنوبی قفقاز کارپو وای ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبی قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې د فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن سبا په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهور افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیرخیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغو هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یو شمیر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نو پلان شوي دوی ترې بې برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې مشتو افغانانو تروانه میلادي میار سندري زده. دجون پینځه لسمه په اعلان کې د جاوید امرخیل کنسرت. د کنسرت تیات هیواد کې میش تبله شو خو هیوادونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلي وو. په دوی کې یو 50 کلن افغان میرمن هم د شنو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل. شیخ خپل احساسي له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت لاړم، ډیر مې زړه خوش او خوشاله شوم چې وامه ورېدو، ډیر ښه خاندانونه وکړه چې وایم ژړولم او مې ژړل وطن پسې خوشحالي.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمنی کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په اوسټریټ را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په کوربتوب جوړ شوی و، مسؤلین وایي تر اوسه و پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت ازادي راډیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښه وطني سندرې پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې ترڅنګ د افغانانو تنده له ډېر وروسته یو څه ماته شوله او په تیرې بیا د وطني سندرې نو ډېر زیات هرکلی سبب وګرځېدلې.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ چاپیری نغمه هم د جرمنی په کولن او فرانکفورت خارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګنې یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبره یې د رخصتۍ په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخت کال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې لپاره موږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وي نور به هم ښه وي.
په ډیرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځیو او لوړو زده کړو د موسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونې ده چې مخکې هم په بیلابیلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډیره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډیره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګري وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو لخوانه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مجل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
زه خوشاله یم تازه کسي اشرار کلای سوید جنو مرمنو لخوا
افغان خزان جنو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټي خودون کې او مسوله چلون کې فتانه ژوند و. فتانه وی اقرا درې میاشتنی چې څلور کړي خبري او یو کلنه شو لخبرولو یې د دې هدف د افغان چونو خزو غوچته ول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان خزو ژخته نکاس ورکول او د غوچته ول تر نور رسول او څو د افغان خزو وخت ځای نه سي ځکه چې د تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کو شو د تر څو پوري د اهل کال وکي او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپله هم له لوړو زده کړو راګرځول شوې یو انجلۍ ده وایي اقرا مجله یوازې او یوازې د ښځو لخوا نه ښځو ته ده.
دا مجله خاص د ښځو لپاره ځانګړې سوې ده او پکې د مېرمنو نجونو لیکنې خپرېږي، خاطرې، هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي، علمي او روغتیایي لیکنې خپرېږي. یو غیر سیاسي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نو موري وې اقرا د افغانستان په دوه رسمي شو او پښتو او دري خبرونه لري او هيله لري چې و ورځي په فزیکی ډول هم چاپ کړي.
هيله او تصميم نو روسي او ورځي په فزیکی ډول هم د مجله نشر کړو په اوس وخت کې. د دې دغه د اقرا د مجله د انلاین بڼه غوړه غنم تر فزیکی ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو نړۍ تر ګوټ ګوټ ته مجله ورسو او تصميم لري ستراتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پر کتر څو خپل ژغ خپل کلی باندې نړۍ ته د افغان شتو ژغ ورسو.
د اقرا مجله لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفی ژوروالی او هم ادبی ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو او خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
هم قطر خود هم کوم.
د یادونې ده د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضورې کار ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډیری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې هم دا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو د اف ام رادیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې اند ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې خځې په لوړ غږ سندرې نعتونه او قرائت نشي کولای. که څه هم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات مې منې کډر مونږ او ګللې زكون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چم په تنوي درنه او ګللې زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګللې زكون کو لکه څنګه چې زموږ استاد د تیر ورځې لوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات ترلاسه کړل. دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک وو، اسره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغان مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. لمن دیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې لدینې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو ځکون کو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو، اصل ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه وه چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه وه او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمېر کسانو به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه. پیژندنه وکړل او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخبي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي، یعنی کله چې مخبي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخبي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته ولاړل. کله چې دا کابل ته ولاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخبی بدخشی د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولچې مخبی بدخشی د افغانستان یو له مخکښو او مخلولو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمیر اثر یې په دری او پارسی ژبه سره لیکل دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت وو، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم وو. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځنګړنه، خاصه خاصوالی نه یوازې دا وو چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وو، کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو، د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت ډیر ښایسته وو، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وو ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ وو، نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه ډیره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص وو. هغې د بشر حقوقو، شزو مساوات، د شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره پزرپوري او ګټور و. مخبی بدخشی نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو، بلکې د دې ترڅنګ مخبی بدخشی په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې وو، د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو، او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي وو چې په خپل اشعار کې ډیره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وو. او د دې د ټول اثر، دغه ټول ادبي ټولګي، د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات او اوس هم ټول خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه، اوس هم په دې برخه کې د مخبی بدخشی ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخبی بدخشی کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. مخبی بدخشی یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز ایزي فعالی په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه درلوده. یعنی مخبی بدخشی نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالی په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د شوزو او انجنونو د زده کړو د تزویج لپاره ډیره هڅه وکړه. یعنی مخفي بدخشی د شوزو او انجنونو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه تر څو افغان انجنې هم زده کړه وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشی د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشی کوشش کاوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ، د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشی په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشی د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کول، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټول د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجنونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی کې حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د داس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، حق ولو ولې چې محبي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلود. ولې چې محبي بدخشي نه یوازې د شعرونو او ادب په ډګر کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي په هوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي واس یاس چې محبوب بدخشي څوک او سره ول کارونه سره تر رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې ولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوه او څنګه لدی نړی څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزی تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښ وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته هورته وسپارسوه. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه د چینن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کیږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کیږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوسی واوسېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Thank you. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات یو زلبه هم تاسو ټول کډرمن او درنو ځکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنو ګللی ځکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرافت په درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشور مرمن اړوندې مراب تاسو بنن افغان مشور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو درنو ځکون کو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. دوله چې محجوبه خرابي څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. اول یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوې ده. او هم چنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کېدونکو خدمتونو سره رسول دي او په دې برخه کې مهم رول لوبول دي. محجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربي خپل لمرني او منځني زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسترونې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربي په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړني زده کړې او منځري زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپل لومړني او منځري زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولې دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده او هم چنان د یو مدني فعال په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعال هم و. د محجوبه حربي لاسترورنې، محجوبه حربي یو لسترو لاسترورنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسترورنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې ته چمتو کول چې هغه باید خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او هم شنه د دې ترڅنګ له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دی دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغه د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروی ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپل د شوزو او انجینرو لپاره د تعلیم هڅه وو او د شوزو او انجینرو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص شونځي هم د انجینرو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلی. پر دې سربیره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربیره هم اهم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمېرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنې نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډیرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په خپراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوس په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقوقو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نظرونو سکونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه هروي مرین لولو چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له باکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنې محجوبه په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنۍ جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنې افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږئ او د محجوبه خروي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړل، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
او سبا سیل پدامان دے تور اور بلا سبا سیل پدامان دے تور اور بلا چنارونو لگیوڑو ما سبا سیل پدامان دے تور اور بلا سبا سیل پدامان دے تور اور بلا ماوی چې زب ورته جانو سبا سیل پدامان دې تور بلا سبا سیل پدامان دې تور بلا زمانہ مخدی یارو کې په مدینہ سبا سیل پدامان دې تور بلا سبا سیل پدامان دې تور بلا دزړ بیبی نیرا جدا شي سبا سیل پدامان دې تور بلا سبا سیل پدامان دې تور بلا چې د پنو سکول راشي او خوشنا سبا سیل پدامان دې تور بلا سبا سیل پدامان دې تور بلا Thank you. خو زما پر پیار دا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا یاد تمام دنیا مردی مشال نا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا سبا سیل پتا مان دے تورو بلا خلق تو مترا بانی وائی سبا سلپ دامان دے تورو بلا سبا سلپ دامان دے تورو بلا ماد تو مت پڑن کیو سلام بلی دینا سبا سلپ دامان دے تورو بلا سبا سلپ دامان دے تورو بلا او چینارو نل دیوڑ ما سبا سلپ دامان دے تورو بلا سبا سلپ دامان دے تورو بلا